السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خبرونې په دې اړه نن د جولای په 14 یوه لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکې رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دی راځي کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یو مرکه کې وویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمنی، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشري اساس د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13 په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لرې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پرس خبری اجانس د سوریې د دولتي رسنیو او د ایران د ملاتړ د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال له لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هر ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران توران دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند د غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشري لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیما نړۍ سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و جاړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لو ماتم دوسو ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی ور مالک سخوار غریب تا سکارو چی وے سو کومک مومک نکی اے سمجھتا
دیوی مور خبری مو وریدی چی ویلی پا کار پسی هر دروازه وټه کوله خو په دې بریالی نشوه چې خپلې بې سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو نه موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ ونشو کولی. دومره جفا په وسه پورې په تاریخ کې د یو کشر سره نه وه شوي. اما زه د دو ته د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا وکړي. قدر من اکتونکو هغو میرمنو چې سوال یا گدائی کولا او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دېخوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅوونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتاق سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې ساریان مجبور شوی دی؟ خزه خلا ډیر مجبور دی چې وا خزه راغله او دغه دواړه زمونه یو انتحاری کې په کابل کې لمنځلاړ او بلې پوردو ملي کې تقریبا یو کال دوه کال وظیفه وکړه او لمنځلاړ. بعد قصې د سي سيد سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم دوسو ولا چې هیڅ کار نشته لاړم تذکره مې وی ور مالک سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بلې ولاړه سره کومک کوي نور برس.
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چې اول خیر غوښتلو ته مخه کړه اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ کورګانې یو. او زه کرا زما سیرونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم او ورونه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانشم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه. دونه نو سودا نه کېږي. د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي. دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یو حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعات قربانی میرمنې دي. له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنۍ خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابروي سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي. هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون نړېدلی ده. نو ډېری زایو که مثلا میرمن ویسه د کور ټول چارې سمبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغه میرمن ماش ته کتل سترسو هغه ماش واخلي او امرار معیشت وکړي په یو شکل د اشکال سره. یعنی هغه هم دومره ماش نه وسه وګول وکولای سي په سم شکل سره خپل ژوند مخته ویسي. چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کې خو بیا هم یو بخرنامه ژوند درلوده. حتی اقل چاته لاس وک نه و. نو ده هم ده شکر زای و خو اوس سګورو خبریګو یعنی شخصا زخپلا هر ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه ل همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکړئ چې ډېر هغه کسان چې په بهر کې دلدې موضوعاتو سره لاس او ګریوان د سهار ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناس شماره ور پیدا کړی ده او پوهېږي چې په بهر کې دي نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې لیوې خونه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي د تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچه یې په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جرس یا خر به دستي، هر څومره که یو څوک خیز وچوي بالاخره بیا هم په دان په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کړي دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سولې دین ده، اسلام د ورورګلوۍ دین ده، اسلام د همپذیرۍ دین ده، اسلام هغه واقعي حقوق مېرمنو ته اسلام ورکړي دي. خو نن متاسفانه په اسلامي نړۍ کې موږ له دا رقم یو ستونزو سره مخ یو چې ویل یې واقعا زما لپاره شرم ده.
هغه کسان چې سوداګر دي، یو څه پیسې لري، یا په هېواد کې دننه یا بهر، دوی ته څه کول پکار دي چې له داسې مېرمنو سره تر یوه حده پورې تر خپل توانه پورې مالی مرسته وکړي؟ د طالبانو نظام د دوی غږ نه اوري. د طالبانو نظام دا حالت په دې مېرمنو راوستلی. اوس عامو وګړو ته چې یو څه په لاس کې لري څه کول پکار دي چې دغه ښځو ته دومره یو امکانات برابر کړي چې حداقل دوی خپل بچي وساتي؟
معمولا مثلا په تېر نظام کې هم څه پروژې راغلي دي په افغانستان کې تطبیق شوي دي. یوه ستونزه یې نن رامنځته کړې همدغه ده چې زمونږ خلک ډېر بېچاره عادت کړي دي. موږ نه باید یو چا ته ماهي خوړل ور زده کړو، بلکې ماهیگیری ورزده که سه طول عمر اغا آسوده وی. زن حق کسان نسه دقیقا دلتا دیر امرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سره مثلا رسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه، به شکل ده اشکال سره خود ما پیام همیشه دوی ته داده که چیرې تاسو واقعا وایې چې فقر له منځه ویسه، یا او په واقعي شکل سره یوې کورنۍ ته مثلا د مېرمنو لپاره یا د یوې کورنۍ لپاره غواړئ خدمت وکړئ، داسې یو کار دوی ته برابر سي چې دوی ټول عمر له هغه نه عاید وکړي او حلاله روزي ترلاسه کړي. نه هغه چې مثلا زه یو چا ته 5000 روپۍ ورکوم وایم خی دغه پیسې در واخله فرضاً بې میاستې خرڅ د واخله، یا د 15 شپو خرڅ د واخله، خو بیا پنځلش به بعد هغه بیا فقیر ده، هغه بیا بیچاره ده، هغه بیا اردس یو بل چا نه د مرستې غوښتنه وکړي. نو که چیرې مثلا داسې یو بنیادي کار دوی ته وسي، فرضاً یو فارم د مرغدارۍ ورته جوړ سي، فرضاً یو فارم یا یو غوا ورته واخیستل سي، یا مثلا یو بزنس ورته جوړ سي، یا مثلا یو خیاطي ماشینونه ورته واخیستل سي، دوی ته روزونه ورکړل سي تر څو دوی تولید وکړي او بازار ته یرسه کړي، په دې شکل سره به دوی ټول عمر مثلا آسوده وي او د خپل لاس له خوارۍ نه به دوی خپل ځان ته عاید ترلاسه کوي.
کوم کړه وړی چې د طالبانو حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام یې د شریعت په نوم ترسره کوي. دا موضوع د لارو خانه کولو لپاره مول قاضی محمد الیاس مدنی سره چې د دینی علومو په برخه کې د